پختون خو پخپله پختونخوا کې رانه ورک شو او ویلې ټوپک دم قلم راخلم چې درتلم همداسې په قلم قلم وینا کې رانه ورک شو لاسونه یې مدام و د وطن په دعا پورته همداسې په تکرار د دې وینا کې رانه ورک شو او مکتب کې وایي چې ټکور و غزلبول و په کابل کې د یارانو بدبخته اوس په لویه اروپا کې رانه ورک شو.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د ازادي رادیویی مجله د کیسه برخه ته را رسیدلې یو. دا هم یو ښکلی نقل او فریده سیفی.
د بیزوګانو ماڼۍ. ونو یو پاچاو د پاچا د خبرګونی زامن وو. یو زوی جان نومیده او بل انټوان. بچیا ته نو معلومه چې کوم یې ډومبې زیږیدلې او مشر دی. په دربار کې هم په دې باره کې بیلا بیلې خبرې کیدلې. بچانه پوهېده چې له ده وروسته باید کوم زوی په تخت کینی. یوه ورځ یې دواړو زامنو ته وویل، د دې لپاره چې بې انصافي ونه شي او د یوه هم ګیله نه وي، تاسو دواړو ته وایم چې په سفر ووځئ، ځان ته ښځې پیدا کړئ، که هر این گرمه خکله او بیساره سوغات راور ده هغی خواند وزما لمرین روسته بچه کی گی؟ ده بچه ده خبری لوری دو روسته جان او انتوان دوارو پا اسونو بخواره وله او هر یو پا یو لوری روان شو. جان روسته لدو روزو سفره یو لوی خار تا ورسیده. حل تسم دستی ده یو لوی خان للور سره بلده وان دیوال شو. ده ورته ده سوغات خبره وکنه. هغی ورته یو وړو کې باکس ورکر چې ډیر ښه سوغات پکې کلپو د خان لور د دې پونم شو. بادشاہ چې د خپل بل زوی انتوان د میرمن د سوغات په تمه وو، د جان د خزي سوغات یې له باکس سره ونه ایست، منتظر پاتې شو. انتوان از غلاوه او بیل دی چې کوم خار ته ورسیږي فاصله کچ کولې. هغه بل اخره یو ګڼ ځنګل ته ورسیده. ځنګل دومره ګڼو چې تک پکې نه کېده. انتوان به څنګه په تور غوڅولې، ځان ته به یې نری لارې ایستله. هغه په ځنګل کې ډیر په زحمت مخ په وړاندې روان و. اخر یو لوونو تش میدان ته ورسیده. د میدان په بل سر کې د قیمتي مرمرو ماڼۍ ولیده. انتوان ورغه، دروازه یې وډبوله، خو تاسو که پوشئ چې دروازه ورته چا پرانیسته نو حیران بشئ. دروازه یوې بیزو پرانیستله. هو یوه بیزو وه چې د نوکرانو جامې یې اغوستي وې. د ته یې درناوی وکړ او د لاس په اشاره یې بلنه ورکړه چې ماڼۍ ته ننوځي. وروسته بیا دو نورو بیزوګانو ورسره له آس څخه په کوزیدو کې مرسته وکړه او د ده آس یې تر قیزې ونیو، طویلې ته یې بوت. انتوان ماڼۍ ته ننوت او د مرمرو په پوړیو چې غالۍ پې غوړېدلې وې پاس وخوت. انتوان ماڼۍ ته ننوت او د مرمرو په پوړیو چې غالۍ پې غوړېدلې وې پاس وخوت. په زینو کې هم دواړو خواوو ته بیزوګان د احترام لپاره لاس په نامه ولاړ وو. انتوان د هرکلی خونې ته ورغې. هورې ورته یوې بیزو د ناستې بلنه ورکړه او څو نور بیزوګان یې دواړو خواوو ته کېناستل. د خونې په مخ کې د نرد د لوبې میز ایښی و. ده ته د لوبې بلنه ورکړی شوه، د لوبه پیل کړه. څه شېبه پسته بیزوګانو لوبه بس کړه او دی په اشاره پوه کړ چې ډوډۍ ته یې اشتیا شته او کنه. انتوان یې د ډوډۍ خونې ته بوت. هلته یو شمېر نورې بیزوګانې چې پیشبندونه یې تړلي وو د خدمت لپاره ولاړې وې. د ډوډۍ له خوړلو وروسته بیزوګانو چې څراغونه یې په لاس کې وو میلمه د خوب کوټې ته بوت. انتوان که څه هم ډېر حیران او څنا څنا کراره وو، خو بې حده ستړیا په درانه خوب ویده کړ. د خوب یې لا ډېر وخت نه و تیر چې په تیاره کې یو آواز راویښ کړ. واورېدل چې څوک آواز ورکوي. انتوانا، انتوانا، انتوان چې لویری د کټ کونج ته ځان په بړستن کې پیچلی وویل،
څوک یې؟
هغه غږ بیا واورېدل شو. ویل یې، انتوانا، دلته په څه نیت راغلی؟ انتوان ځواب ورکړ،
زه په یو داسې ښځې پسې ګرځم چې پلار ته مې بیخي بې سارې سوغات ورکړي. که داسې وشي زه به له هغه وروسته پاچا شم.
هغه آواز چې په توره شپه کې اورېدل کېده ویل، انتوانا، کله ما سره واده وکړې نو تر خو ښه سوغات به دې پلار ته وړاندې کړې او تاج و تخت به دې نصیب شي. انتوان روغوندی ویل
سمه ده واده به سره وکړو.
آواز ویل ښه نو ته داسې وکړه چې په دې باره کې پلار ته لیک ولیکه. په سبا یې انتوان پلار ته لیک ولیکه او په هغه کې د خپل خیریت او د چې ژر بله نامزدې سره ورشي خبره وکړه. انتوان لیک یوه بیزوګي ته وسپاره. بیزوګي له یوې ونې بلې ونې ته په ټوپونو ټوپونو د انتوان د پلار وطن ته ورساوه. باچا چې دغه عجب پوسته رسان ته حیران و د لیک په لوستلو خوشحاله شو. په بله شپه انتوان بیا بیګنۍ آواز رایخ کړ چې ویل یې انتوانه په خپله خبره ولاړ یې؟ انتوان ځواب ورکړ
بالکل.
هغه آواز وویل ډیر ښه، سبا خپل پلار ته بل لیک واستوه. انتوان لیک ولیکه او یوې بلې بیزو ته یې ورکړ. دا بیزو هم په شاهي ماڼۍ کې پاتې شوه. په دې ډول هره شپه هغه آواز له انتوانه پوښتنه کوله چې په خپله خبره ولاړ دی او کنه، او بیا به یې پلار ته د لیک د لیکلو ورته ویل، او هره ورځ به یوه بیزوګي د انتوان لیک استاوه. میاشت تیره شوه، هره ورځ همدا کیسه تکرارېدله. د بادشاه وطن ته ډېرې بیزوګانې ورغلې. په ونو، بامونو او واټونو هر چېرته بیزوګانې لیدل کېدې. که به چم یارانو د بوټونو په پوندو څټک واهه، په اوږو به یې بیزوګان ناست وو. که به جراحانو جراحي کوله، بیزوګان به ورته ګرځېدل. کله به یې د جراحۍ په چاقو غوټه وکړه، او کله به یې د زخم د ګنډلو تار ته لاس واچاوه. که به مېرمنې بهر راوتې، بیزوګانو به یې چتریو ته ور ټوپ کړل. لنډه دا چې له باچا لاره ورکه وه چې له دغو بیزوګانو سره به څه کوي. وروسته له یوې میاشتې بالاخره د تورو شپو آواز وویل سبا به زه او ته ستا د پلار کور ته روانېږو او واده به سره کوو. په سبا ګیس چې انتوان له خپلې کوټې راښکته شو، د وره په خوله کې یوه ښکلې بګۍ ولیده چې ده ته ولاړه وه. یو بیزوګی د ګاډیوان په ځای ناست و، متروکه یې خوځوله. دو خدمتګارو بیزوګانو هم په ښکلې بګۍ پورې ځانونه نښلولي وو، او د ښکلې بګۍ په منځ کې د مخملو په بالښتونو ناوې ناسته وه. هغې د شترمرغ د بڼکو خولۍ په سر وه. ستاسې په خیال ناوې به څوک وه؟ یوه بیزو وه. انتوان د هغې څنګ ته بې خاره کېناست او بګۍ روانه شوه. د بادشاه ښار ته چې بګۍ ورسېده، نو خلک د ناشنا بګۍ د لیدو لپاره راټول شول. تاسو فکر وکړئ چې خلک به څومره حیرانه وو چې شهزاده یې له بیزو سره واده کړی دی. وروسته بیا ټولو خلکو باچا ته پام شو چې د ماڼیو په پوړیو د زوی لیدو ته راوتلی و. خلکو ګمان کاوه چې دا ننداره به د باچا په تن کې وینه وچه کړي، خو باچا کلک سړی و. په څیره کې تغییر رانغی، لکه د دود خلاف چې هیڅ کار نمی شوه. باچا صرف دومره وویل زوی ته مې ویلي و چې په خپله خوښه واده وکړه، اوس له خپله لوزه نه اوړم. باچا د خپلې بیزوګۍ انګور د سوغات صندوقچې ته لاس ور اوږد کړ. کټ مټ د هغه بل انګور د مهرو لاک شوي صندوقچې غوندې و. سبا ته به واده و، او فیصله دا شوې وه چې دواړه صندوقچې به د واده په ورځ پرانیستل کېږي. بیزوګۍ ناوې خپلې خونې ته وروستل شوه. هغې وغوښتل چې یو څه وخت یوازې پاتې شي. په سبا چې انتوان د خپلې نامزدې لیدو ته ورغی، بیزوګۍ ولیده چې هندارې ته ولاړه ده، ځان ته د واده په جامو کې ګوري. بیزو ورته وویل رښتیا ووایه، زما څیره دې خوښیږي. او له دې خبرې سره سمې انتوان ته مخ ورواړاوه. انتوان په حیرانۍ ولیدل چې یوې ښکلې دنګې موسکې پیغلې ته ګوري. انتوان ګمان وکړ چې خوب ویني، سترګې یې وموږلې، خو ناوې ورته وویل ته خوب نه وینې، زه هماغه ستا نامزده یم. او بیا دوی دواړه یو بل په غېږ کې ونیول. دغه وخت د ماڼۍ مخې ته ګڼ خلک ولاړ وو چې د شهزاده انتوان او بیزوګۍ ننداره وکړي. خو کله چې انتوان له ښکلې پیغلې سره لاس تر غاړې بهر وروووت، ټول غلي شول او خولې یې له حیرانۍ جینګې پاتې شوې. د ناوې او زوم د هرکلی لپاره ګڼ بیزوګان سرکونو ته راوتلي وو. ځینې د ونو په څانګو ناست وو، ځینې د بامونو په څنډو یا د کړکیو پر ځایو. د زوم او ناوې پر رسېدو به هر بیزوګي د خوشحالۍ نڅا پیل کړه، خو له تاوېدو سره سم به یې بڼه بدله شوه. یو شمېر یې په ښکلو سهیلیو بدلېدلې چې د مخملو اوږده کمیسونه به یې اغوستي وو. او ځینې نورې په تورزنو عسکرو. یو شمیرې ملایان شول او ځینې بزګران، او دغه ټول چې به انسانان کیدل د ناوې او زوم تر شا به روانېدل. هغه شیبه را رسېدلې وه چې د دواړو ناوو مهرو لک شوي صندوقچې خلاصې او سوغاتونه یې ښکاره شي. باشا اول د جان د ښځې د سوغات صندوقچه پرانیستله. د صندوقچې په منځ کې یو کوچنی ژوندی مارغه و چې سمدستي والوت. دا بله د چا هنر و چې مارغه یې په صندوق کې اچولې او تر اوسه ژوندی پاتې شوی و. د مارغه په مخوکه کې یو غوز یا چارمغز و. د غوز په منځ کې د سرو زرو یوه ګرده ټوټه وه. ورپسې بیا د انتوان د ښځې نمبر راغی. د هغې له صندوقچې هم یو ژوندی مارغه راووت چې په خوله کې سیمساره وه. عجیبه ده چې سیمساره یې څنګه په مخوکه کې نیولی شوه. او د دې سیمساره په خوله کې یو غوز و. خو خبره په دې نه تمامېده. د غوز په منځ کې یو ډیر نازک جالیداره وریښمن ټوکر و. د باچا زړه منلې وه چې انتوان باید خپل وارث او زیناسته اعلان کړي. د جان فکر وار په وار خرابېده. خو په همدې شیبه کې د انتوان ښځې د خبرو اجازه وغوښته. ویل: اعلی حضرته، اجازه راکړئ ووایم چې انتوان د خپل پلار تاج و تخت اړتیا نه لري، ځکه دی له همدا اوسه د هغه ټاټوبي واکمن دی چې زه یې د جهیز په توګه دته ورکوم. باید ووایم چې انتوان له ما سره د واده کولو په برکت هغه تلسم او جادو مات کړ چې په موږ یې اثر کړی او بیزوګان یې رانه جوړ کړي وو.
رایټر چې اوسنی زلمکی ورسره ممکن ډیر بلد نه یې، په شلمه پیړۍ کې د لیکلو ډیره مهمه ذریعه وه. د شلمې پیړۍ په دویمه لسیزه کې د افغانستان په دفترونو کې د ځینو کسانو وظیفه دا وه چې مکتوبونه ټایپ کړي. دوی ته به یې ټایپیست ویل. خو اوس په دغو دفترونو کې ورځ په ورځ د ټایپیستانو شمیر کمیږي. ټایپ رایټر د نولسمې پیړۍ په شپیتمو کلونو کې ورو ورو رواج شو او یو سلو شل کاله وروسته یې ځای وار په وار کمپیوټر ونیو. نن سبا په ډیرو لږو ځایونو کې، مثلا چیرته چې برښنا نه وي، دا امکان شته چې د کمپیوټر په ځای د لیکلو لپاره له ټایپ رایټر استفاده وشي. خو په یوه نوي رپورټ کې لولو چې د روسیې د ولسمشرۍ په ودانۍ کې، یعنی په کرملین کې، یو ځل بیا فیصله شوې ده چې د کمپیوټر په ځای د ټایپ رایټر کار واخیستل شي. نور حال وشمار شي دی راکوي.
په دفترونو کې اوس د لیکلو لپاره کمپیوټرونه عام دي او د ټایپ رایټر زمانه ختمه شوې ښکاري. خو په روسیه کې د ولسمشرۍ ادارې یو ځل بیا فیصله کړې ده چې له ټایپ رایټره استفاده پیل کړي. د ټلګراف ورځپاڼې له رپورټ سره سم، کرملین د دې لپاره ټایپ رایټر ته مخه کړې ده چې له کمپیوټرونو څخه د اسنادو او پټو معلوماتو د راوتلو او غلا کېدلو امکان شته دی. د روسیې د فدرال ګارد د ادارې یو مقام ویلي دي چې ویکیلیکس د امریکا د ادارو پټ اسناد افشا کړل او له هغه وروسته داسې نورې پیښې هم وشوې چې په نتیجه کې اوس د روسیې د فدرال ګارد ادارې فیصله کړې ده چې په کرملین کې دي د لیکلو لپاره له کمپیوټر نه بلکې له ټایپ رایټره استفاده پیل شي. د روسیې د فدرال ګارد اداره د ولسمشر پوتین د ارتباطاتو او امنیت د ساتلو وظیفه په غاړه لري. د ادارې څلور لک شپېته زره روبله چې شاوخوا یو لک ډالره کېږي، د برقي ټایپ رایټرونو اخیستلو ته بیل کړي دي. د دې ادارې مقامات وایي چې کمپیوټرونه له یو بل سره وصل وي او دغه ځانګړنه د دې سبب کیږي چې خوندي اسناد پکې نورو ته افشا شي، خو ټایپ رایټر دغه مشکل نه لري.
د ازادي راډیوي مجلې د تیرې اونۍ په خبرونه کې مو واورېدل چې د فرانسې د نولسمې پیړۍ لوی شاعر او لیکوال ویکتور هوګو په 9 کلنۍ کې د دغه هیواد د اکاډمي غړی شو. استاد منلی د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې د ویکتور هوګو د ژوند د راوروسته کلونو په مهمو پیښو خبرې کوي.
په 1345 کال کې د فرانسې د سیالانو په قطار کې حسابېږي. د فرانسې سیالان زموږ د اوسنۍ سنا غوندې یو موسسه وه چې پاچا پکې هغه کسان نومول چې په فرانسه کې باید حساب پرې شوی وی.
نو د ناپلیون وروسته په فرانسه کې دوباره شاهي نظام راځي.
له ناپلیون دوباره شاهي نظام راځي، دې ته لومړی امپراتوري وایي. بیا په
ناپلیون امپراتوري ته لومړی امپراتوري وایي،
کله امپراتوري لومړی امپراتوري، بیا دغه وروسته چې کوم حکومت په فرانسه کې راځي هغه هم شاهي نظام دی. د ناپلیون د وراره پکې یو څه مقام لري او یو ډول استبدادي نظام دی. په 1347 کال کې د فرانسې خلک یو کې انقلاب کوي، د پاچای نه نور پتنګ شوي دي. پاچای د دوی کومې ازادۍ چې جمهوریت ورکړي هغه له منځه وړي دي. په دوی باندې فشارونه زیات دي، مالیات پی زیات دي، جنگونه زیات دي. نو بلاخره د فرانسې هغه اهمیت چې په خوای درلو ده هغه نشته. نو به هر لحاظ خلک ناراضي دي او په 1347 کال کې د فرانسې خلک یو انقلاب کوي او جمهوریت بیرته اعاده کوي.
استاد منلی د 1347 کال خو د ټولو اروپا په تاریخ کې مهم دی، په نورو ملکونو کې هم د ازادۍ انقلابونه وو.
د ازادۍ انقلابونه د ازادۍ خبرې وي، په فرانسه کې ډېر په جدي ډول باندې او د دویم جمهوریت په 1347 کال کې بیرته قائمیږي.
او اول جمهوریت خو هغه و چې په 1790 کې
د انقلاب سره سم جوړ شو. په دې کې د ناپلیون وراره
چې موږ یې دریم ناپلیون بولو،
لوی ناپلیون بناپارت چې دریم ناپلیون بلل کیږي، د ولسمشر ټاکل کیږي او وګور سره ډېر ښه روابط لري. په 1347 کال کې چې د اروپا حالات ته وګورو، دا هغه کال دی چې مثلا مارکس مانیفست لیکي، یعنی د اروپا انقلابي نهضت د یو مؤسس کتاب، یو دولار خورد کتاب خوند کیږي. په همدغه وخت کې ویکتور هوګو هم چې د فرانسې یو مهم کس دی، د سنا غړی دی او د انقلاب نه وروسته د خلکو د خوانه د پاریس د یوې ناحیه خاروال هم ټاکل کیږي. ولسی جرګې ته په یو اعلان کې د فقر د ورکولو په باره کې یو بیانیه ورکوي چې ډېره مشهوره ده. په دې بیانیه کې وایي چې زه د هغو کسانو له جملې نه یم چې فکر کوي چې کولای شو چې زجر او درد له دنیا نه ورکو. درد یو الهي قانون دی، مګر زه په دې باور یم او په زغر دی وایم چې مونږ کولای شو چې فقر له منځه یوسو. نو دا
مطلب څه ده په دې خبره کې؟
په دې خبره کې مطلب دا ده چې که فقر یې کنه د انسانانو ترمنځ به دردونه یې، خفګان به یې، ستونزې به یې، مونږ درد له منځه نه شو وړلی، مګر فقر یو اجتماعي پدیده ده.
استاد منلی داسې ویلی سو کنه، مارکس په 1848 کال کې مانیفیستو لیکو، هغه خپل نظریه یې، هغه مارکسی نظریه یې تدوین کړه او بیان یې کړه. په مارکسی نظریه کې یو قسم ایډیالیزم هم شته، یو داسې دنیا راځي، یو داسې وخت راځي چې دنیا په بیخي ګل و ګلزار یو، مشکلات به هیڅ نه وي. آیا ویلی سو چې هوګو هم د فقر پسد دی، د غریبۍ مخالفت کوي، غواړي چې خلک د بیوسلي نه وي، خو بیا یو څه ریالیست دی، دومره په خیال کې مشون نه کوي، دغه یو تعبیر کولای شو.
مارکسی نظریه هم ایډیالیستی نظریه نه ده، مارکسی نظریه هم په علمي اساساتو ولاړه ده. او مارکس د انقلاب لپاره چې کوم شرایط په نظر کې نیولې دي او کومې لارې په نظر کې نیولې دي، هغه د بریالیتوب لارې دي د هغه وخت په نظر باندې. او په نړۍ کې ځینې انقلابونه بریالیتوب ته هم رسول، اچ وروسته بیا خراب شوه، بېله خبره وه. د هوګو نظریه د انساني عواطف او د مذهب ترمنځ یو تلفیق دی. مذهبي اصول غواړي چې په ټولنه کې پلي کی او په مذهب کې تابند بل سره همکاري، نو دوستي د اغلمړي اساسات دي. نو ویکتور هوګو د دې خوانورزي او مارکس د فلسفه او د
اقتصاد
لاري ورزي
او د اخلاقيات او د دین لاري ورزي.
د اخلاقيات او د دین لاري ورزي په 1347 کال کې هوګو د لوی ناپلیون بناپارت سره روابط خرابيږي. روابط ځکه خرابيږي چې په دغه وختونو کې په ایتالیا کې یو ډیر شدید انقلاب روان دی. د پروس حکومت په ایتالیا باندې حمله کړې ده او په ایتالیا کې د پاپ د قوت په مقابل کې را پاتې ده لري. پاپ خپل هم د ډیر زیات محبوبیت نه لري، مګر د پروسیانو په مقابل کې یا د اوسنی اوتیش په مقابل کې بل اخره د نظام شړیږي او د نش کوله چې د خپل هیواد ازادي وساتي. نو د روم خلک را پاتې په وخت کې پاپ هم مانوي قدرت لري او هم سیاسي قدرت لري. د روم خلک را پاتېږي او په روم کې جمهوریت اعلانوي د پاپ سیاسي قدرت ختمي، اخلاقي قدرت بیا هم مني، او د روم د جمهوریت په حمایت کې اول فرانسویان دریږي. مګر وروسته چې د روم جمهوریت هم نشي کولای چې څنګه چې لازمه ده د پروس مقابل کې مقابله وکړي، د فرانسې پاچا بیرته د پاپ د راتګ پلوی کیږي.
د فرانسې پاچا کې دیکتاتور بولو د دریم ناپلیون،
دریم ناپلیون تر اوسه دریم ناپلیون شوی نه دی، تر اوسه پر ناپلیون بناپارت دی. د پاپ د راتګ طرفداری کوي او هوګو دغه ډول طرفداری یو ډول خیانت بولي. نو د ناپلیون نه لری کیږي په 1851 کې، درې کاله وروسته له دې چې ناپلیون ولسمشر شو. ناپلیون یو کودتا کوي، د ولسمشر دوره ختمه ده او د خپل حکومت د ادامې لپاره د جمهوریت لمنځه وړي او دویم امپراتوري د فرانسې په تاریخ کې شروع کیږي، او ناپلیون د دریم ناپلیون لقب اخلي. یو ټوکه ده چې وایي دریم ناپلیون ځکه ورته ویل کیږي چې په کوم اخبار کې چې د کودتا وکړله او امپراتوري جوړ کړله، نو یو عنوان ولیکل شو ناپلیون او درې ندایې علامې ورته ورکړل شولې، چې په رومي حساب باندې درې ولاړ خطونه د درې معنا ورکوي، او وایي چې د دنوم د دې خاطر ناپلیون درېم شو.
او که ټوخه نه یې ولي بیا هم ولي د درېم ناپلیون وایي؟
ټوخه نه یې لومړی ناپلیون چې د فرانسې امپراتور او د انګریزانو په لاس د قدرت نه لري شو، اصولا باید د هغه زوی پاچا شوی وي، مگر د هغه زوی بیا په دغه جریان کې یو نشکړی یا لمنځه لاړ، وراره یې په سلسله کې درېم کس و قدرت ته ورسېد، ځکه یې درېم ناپلیون نوم ځان ته غوره کړ. په دغه وخت کې هوګو تبید کیږي، یو څه موده په بروکسل کې ژوند کوي، بیا د بروکسل کې شرط پیرا تنګیږي، جرسي ته ځي. بروکسل د اوسني بلژیک پایتخت دی او جرسي د انګلستان ځینې جزیرې دي، او دلته خپل یو ډېر مهم اثر د وړوکي ناپلیون په نامه باندې لیکي. لوی ناپلیون، ستر ناپلیون، لومړی ناپلیون و، او وړوکی ناپلیون هغه ناپلیون چې هیڅ ارزښت نه لري، هیڅ شخصیت نه لري، هغه دریم ناپلیون دی. او د هغه په باره کې یو ډېر تمسخرآمیز او ډېر د سپکاوي ډک کتاب لیکي. نو د دې روابط د
فرانسې له حکومت سره ډېر خرابېږي،
د فرانسې حکومت سره ډېر خرابېږي. بیا د جرسي کې هم دی، په سیاست کې ډېر دخیل دی او ډېر خلوور سړی دی. په 1555 کې د ملکی وکټوریا په ضد باندې یو انتقادي بیان خپروي،
د انګلستان د ملکی،
انګلستان د ملکی، او د جرسي نه هم شریک کیږي. بیا د ګرنسي جزیرې ته ځي. څو واره د
هغه جزیره بلی چا ده؟
هغه هم د انګریزانو ده، خدای په تبیید شکل باندې د جزای د هغه جزیره نه چرابطه د فرانسې سره نږدې و، یو بل جزیرې ته انتقالي. د فرانسې حکومت ورو ورو چې وخت تیریږي څو واره کوشش کوي چې مخالفین ته د عمومي اعلان وکړي او هغوی بیرته را جذب کړي، خو هغوی بیرته ناراضي، او تر 1880 کال پورې د تبیید کې پاتې کیږي. په 1880 کال کې د فرانسې لخر د پروس په مقابل کې ماتې خوري.
چې دا هم دغه دریم ناپلیون لشکر ده،
د دریم ناپلیون لخر ده، او دلته د دې خطر پیدا کیږي چې فرانسه ډیره ژوبل شي. نو هوګو رازی په فرانسې ته او د پاریس دفاع په تنظیم کې ډیره زیاته ونډه اخلي. په دغه وخت کې د ولسی جرګې وکیل ټاکل کیږي او د پاریس د دفاع تنظیم کوي. خو د پاریس دغه نوې حکومت هم چې د بورژوا حکومت دی، د پاریس د خلکو د یو ډول نارضایتۍ سره مخامخ کیږي، او دغه نارضایتۍ ته په ډیر ستغ جواب وایي، په زرګونو کسان پکې مړ کیږي، او بالاخره د پاریس د کومون انقلاب کیږي چې په هغه کې هم ویکتور هوګو ته که څه هم مستقیما پکې ونډه نه لري، په ډیر درنه سترګه کتل کیږي او په ډیر احترام د کومون د مشرانو نه ګڼل کیږي.
پاریس کومون یعنی هغه انقلاب دی چې د غریب خلک، کارګر خلک، بیوسه خلک د شتمنو په خلاف باندې انقلاب کوي.
پاریس کارګر خلک انقلاب کوي، او د هغو نظریاتو په اساس چې مارکس هم په کار کړی دی او ځینې نورو اقتصاد پوهانو، سیاست پوهانو په 19مه پیړۍ کې ورباندې کار کړی، په 13مه پیړۍ کې ورباندې کار شوی دی، د هغې نظریات د تطبیق لپاره دغسې یو انقلاب جوړیږي چې د مساوات او د عدالت پر بنسټ باندې باید ټول نو چلول شي.
او اوګو ملګری دی، دی
او اوګو د دې انقلاب ملګری دی. په دغه وخت کې دریم جمهوریت شروع کیږي، ځکه چې امپراتوري نړیږي، په ځای بل جمهوریت راځي،
او د پاریس کمون هغه هم ختمي شي. دوران
پاریس کمون خود په ډیر شدید مقاومت سره مخامخ کیږي، او په زرګونو کسان پکې وژل کیږي. دوه میاشتې دوام کوي، او په دوه میاشتو کې د پاریس کوڅې په مړو او په وینو باندې رنګیږي. حتی د سویل کیږي تر شپېتو زرو کسانو په دغه دوه میاشتو کې ووژل شول. نو دریم جمهوریت شروع کیږي او دریم جمهوریت په 1800 کې شروع کیږي تر 1900 کال پورې دوام کوي. په دریم جمهوریت کې په 1901 کې یو قانون جوړیږي چې ملت خپلو هغو کسانو ته چې د ده په نامه ځورول شوي دي جبران ورکوي، یعنی هغه کسان چې د دویم امپراتورۍ په دوران کې یا شړل شوي دي یا وهل شوي دي یا بندیان شوي دي یا وژل شوي دي، هغوی ته ملت تاوان ورکوي. او ویکتور هوګو هم د هغو کسانو په ډله کې ده چې د دغه سیستم د تنظیم چارې په غاړه اخلي. بلاخره ویکتور هوګو په 1850 کال کې مري او د مړې د ظفر د تاقلاندې درې ورځې خودل کیږي، د ټولې دنیا ورته خلک راځي او په جنازه کې د شاوخوا 2 میلیونه د پاریس خلک او 2000 هیئت د نورو هیوادونو او د نورو ولایتونو ونډه اخلي.
استاد منله، په هغه زمانه کې چې د اوسنۍ ټکنالوژي نسته، دغه وسایل نسته، د ماشینونو نسته، په هغه زمانه کې د یو چا په جنازه کې د 2 میلیونو کسانو اشتراک او د دومره ډیرو پلاویو راتګ حیاتونو د تاریخ وړه استثنایی جنازه نه سو بلله؟
ډیره غټه خبره ده. او حتی د خخول د پر هم د فکر کیږي چې دای به د پرلشس په ادیره کې خخیږي. پرلشس د پاریس وړه ستره ادیره ده، مګر د جنازې په جریان کې تصمیم بدلیږي او د پاریس په منځ کې یو کلیسا ده چې د انقلاب په وخت کې مشاهیر پکې خخیدل، ستر کسان پکې خخیدل. د لومړی کس ته چې پس له انقلاب په پانتیون کې به خخیږي او
د 1848 کال انقلاب وروسته نو
د فرانسې د اول انقلاب نو وروسته په وخت کې ځینې مشاهیر دلته خخ شول. ولتر اول کس چې دلته په دې ځکه خخ شو، ځینې نور هم مشهور کسان په پانتیون کې خخ شول. دلته خونه کلیسا ده، د کلیسا په سر باندې یو لوحه لیکلې ده چې د غټو انسانانو د لویو انسانانو نه ملت مننه کوي او هغه لوی انسانان دلته خخیږي. دا اوس د فرانسې په نظام کې یو رسم پات دی چې هغه څوک چې ډیر زیات ستر خدمتونه یې کړي د هغه مړی دلته راوړل کیږي. نو ویکتور هوګو د جنازې په جریان کې د مړی د پرلشس په ځای باندې پانتیون ته راوړل شو.
د ویکتور هوګو د هڅو، آثارو او افکارو په باره کې د راډیوي مجلې په راتلونکي غنه کې هم معلومات اوریدای شي. اوس اجازه غواړو په ایسات وسئ.